سلام علیکم دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې به د کراچۍ او فاټا د حالاتو ترڅنګ د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه ریپورټونه واره تبصرې شننې او مرکه هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سر چکې د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړوونکي نیولي دي په کوم کې چې تر 30 زیات کسان وژل شوي وو د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوښار بیرته شمالي وزیرستان ته ستون کړل سي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلو ورکولو په اړه خبرې وکړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاه وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړوونکي نیولې دي په کوم کې چې تر دې 30 زیات کسان وژل شوي وو سید قائم علي شاه دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ نه وخت له خبریالانو سره وکړې د وویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش ان چاروں کو پکڑا گیا
سلور ہاگا مرکزی کسان منی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وہ دغو نیول شو کسانو دو پولیسو پوڑان دے پپیخا کے دکا کرتیا اعتراف کرے دے دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمون ہم خودلی چاچے پدغ ناوڑا عمل کے برقلر لدا
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبائی حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوښار بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي سردار مهتا عباسی د سې شنبې په ورځ ویلي د پریکړې ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی له دې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان کسرون مسرون وطن یوفتا تا دا مبارکی ورکاو چې تقریبا د 2009 ترنل د پرا د میر د رزما کالج په نوخار کو نن گورنر سره اعلان هوا کو چې واپس پر رزما کې ابودی جی هغه د پرا 10 کروڑ گرانټ اعلان هوا شو د رزما کالج کومې په خپل ځی باندې غوړي په نږدې ټیم کو ان شاء الله کلاسینا شوري کیږي
د یادونې وړ ده چې رزمک کالج په 2009 کال کې د حالاتو تر خرابېدو وروسته لومړی پېښور او بیا نوښار ته په لنډمهاله توګه انتقال کړل سو د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي د اومن نېشنل ګوند زمرک کڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حمید خان اڅکزی د دې تورونو په ځواب کې وایي
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یو وزیر سره اختلاف شوی او د هغه فنډ ورکل شوی نه دی زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي د روس د کورنۍ چارو وزیر ولادمیر کولو کولوسیف د سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل ولادمیر کولو کولوسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نه و اعلان شوی بېګاله ارګ خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د روس یو لوړ پوړي پلاوی د ښاغلي ولادمیر په مشرۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل خبر پاڼه لیکي چې دواړو غاړو د دوه اړخیزو اقتصادي امنیتي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې افغان او روسی چارواکو په یو خوله ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر بللې او د ختمولو لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلو ورکولو په اړه سره وغږېږي د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقیو قبایلو سره مرسته وسي سپینې ماڼۍ ویلي چې باراک اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پوځ لپاره به نوي عسکر اخلي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي چې ژر تر ژره قبایلي وګړي وروزل سي. پر سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا له دې کبله زیاتې نیوکې کېږي چې ولې داعش وسلوالې ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د رمادي ښار ونیوي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما تر دې لیدو کتو وروسته یو ځل بیا د عراق له وزیر اعظم حیدر علي بادی سره کلک ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم شامل و. دا په داسې حال کې ده چې د رمادي ښار په ختیځ کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملیشې په زرګونه غړي د دې ښار بیرته نیولو لپاره تیاری کوي. سعودي عربستان د سه شنبې په ورځ د اتو جلادانو اخیستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب د روان کال په دې لومړیو پنځو میاشتو کې له دومرې خلکو سرونو پرې کړي دي لکه په تیرو ټول یوه کال کې چې خلک اعدام کړي وو. د سعودي عرب د ولسي خدمتونو وزارت د دې جلادانو د اخیستلو په اعلان کې ویلي چې د دې کار کولو لپاره د هیڅ ډول رسمي پوهې اړتیا نسته او له هغه څخه به امتحان نه اخیستل کېږي. د فرانس پریس خبری اژانس د معلوماتو له مخې سعودي عرب په تیر کال کې هم له 15 کسانو سرونه پرې کړي وو. سعودي عرب په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په داسې توګه د مرګ سزا ورکوي. په دې هیواد کې د اعدام د سزا تازه پیښه تیر ورځ په ریاض کې وسوه چې پر یوه ځوان نجلۍ د جنسي تیری کولو په تور کې له یو تنه سر پرې کړل سو. د خبرونو پای اوس هم تاسو له رابی اکرم خان څخه د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106 روپۍ او په 106 روپۍ او 15 پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او 55 پیسې او په 145 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 25 پیسې. یو افغانۍ په 2 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو اکویټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 22 او په کویټه کې 22 او 43 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري د سند صوبې وزیر اعلی وایي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر ضد د برید چل جوړونکي یې نیولی دی. د قبایلي سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د اعلان شوې تعلیمي ادارې جوړ کړل شي.
څوک پټي خرڅ کی څوک وګانې خرڅ کی نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کی نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی او هغه مو سپوري د فارټ سټوډنټس ته نه ملو شوی.
په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا او د سولې په اړه یو رسنی کانفرنس شوی دی.
کانفرنس مخ هم دغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي.
د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي.
نیز پدای رو تاک بند ډیر هر کلای ورته وی نیز من پسند خال کی دا د نیز د وطن په دغه نوم بند لای تللای و چې بدامنی دو بدامنی خلاف دی.
دا نور رپورټینه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وایي د تېرې اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولی دی په کوم کې چې تر دې 40 زیات کسان بخنه غواړم په کوم کې چې تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. دا پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې شوې وه. وزیر اعظم نواز شریف د سند حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
امنیتی ځواکونو د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې د ککړو څلورو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې. په دې حمله کې په لسګونو اسماعیلیان وژل شوي او ژوبل شوي وو. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو د نیولو پخلی کړی. د نهې په ورځ په نواب شاه کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل،
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے، سازش ان چاروں کو پکڑا گیا.
سلور ہاگا مرکزی کسان منی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغو نیول شو کسانو دو پولیسو پوڑان دے پا پیخا کے دا ککڑتیا اعتراف کرے دے. دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمون ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برخلر لدہ دسی ٹی ڈی پولیسو یو چارواکی دنوم نخودرو پشر تیرش پا مشال رڈیو تا ویلی نیول شوی کسانی دا استخباراتی معلوماتو پر اساس نیولی. دا سرچینی پا وینا پا سفوره گوڑ که دا تیری چار شمبه پورز دا اسماعیلیانو پا بس تر حمله روستو امنیتی زواکونو دا کراچی لیوی مدرسی زنی مشکوک کسان نیولی وو او دا حقوی للار دوی پا پیخه که ککل دی چلور ملزمانو تا رسید لیدی. دا پاکستان دا سرکاری تلویجن پی ٹی وی تر مخا وزیر اعظم نواز شریف تیرش پا دا سین صوبی اعلی وزیر سید قایم علی شاه سره پا تلیفون خبری کردی او دا سپوره گوڑ پا پیخه که دا ککل و چلور و کسانو نیونه ی استای لیده. یاد دیوی دا گل پا ورز دا کورانه و چارو مرکزی وزیر چودر نیسار هم دا کراچه دوره کرده. دا کراچه دو لڑپودو انتظامی او امنیتی چارواکو سرا دا غندو روستو نموڑی دا سفره گوڑ دا پیخ پا اڑا تر سرشوی پلتنی مصبتی بللیوی. سفر کریمی، مشال رودیو، کراچه.
څنګه مو چې د ظفر کریمي په ریپورټ کې واورېدل چې د سند صوبې وزیر اعلی وایي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر ضد د برید چل جوړونکي یې نیولې دي. تېره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات کړی دی چې پکې د ملک د سیکیورټۍ او امن او امان په صورتحال خبرې کړي دي. دا چې کارپوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري د احمد الله په دې ریپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوي ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتۍ او په نورو یو شمېر مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړی شو. مشال ریډیو کلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہوار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي. آیا واقع دا سدا؟
فوج والوں کے پاس ثبوت موجود
ہے. کاری داسی چې فوج سره څه ثبوتونه شته چې داسې خبرې کوي. د دې نه وړاندې کله نا کله به داسې خبرې کېدی، خو اوس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبرې کیږي. نو غالبا دوی سره ثبوتونه شته چې هند طالبانو سره مرستې کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي، خو صرف د را په ضد داسې کمپاین سره به مسله نه حل کیږي، بلکې د ملک دننه د هغه عناصرو په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګري کوي. او په اصل کې په ملک کې خود ترهګرۍ کاروایان پاکستانیان پخپله کوي. امکان دی چې دوی ته د بهر نه مرستې ملاویږي، خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نه کړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همدا شان جاری وي. خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټبلیشمنت په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه ده چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي.
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټبلیشمنت چې هغه د ضیاء الحق صاحب نواله تر کیانی پورې وو، هغه بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو، نو لامحاله د هغې اثرات څنګه بدلته نشي کېدای. پاکستان باندې دغو ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتې وهي، نو یا هغوی خو داسې ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ایښی وي او په ارام باندې ناست بوي، نو هغوی یقینا دلته کې لاس دی.
د یادونې دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه په پنډۍ جی ایچ کیو کې شوي دو کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوي وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکه کړه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
ما مشال ریډیو تاسو ورته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سر سره د یو لوړپوړي پلاوی ترکمنستان ته روان شوی دی. وزیر اعظم به د دې دورې نه پس په یویشتمې مئی کرغستان ته هم ځي او د دواړو هیوادونو په دورو کې به په دوه اړخیزه تعلقاتو او د سیمې او دغسې د نړۍ په چارو خبرې کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان او کرغزستان ته سره د یو اعلی سطحې وفد روان شوی دی. په دې وفد کې د اوبو، د بجلی او د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف، د تجارت وفاقي وزیر خورم دستګیر او د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي نه علاوه د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمي هم دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به اول ترکمنستان ته ځي، چېرته چې به هغه د ترکمنستان صدر سره ملاقات کوي او بیا به د وفدونو په سطحه بری اترې کوي. د ترکمنستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به په دواړو خصي تعلقاتو، تاپی ګیس پایپ لاین، توانایي، سکیورټي، تجارت، معیشت، کامرس، تعلیم، دفاع او ساينس او ټکنالوژي په شمول علاقایي او په نړیوالو معاملو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې یو شجرکاري په دستورو کې هم ګډون کوي. دا شان په یویشتم مې وزیر اعظم نواز شریف په د کرغزستان دوره کوي. د کرغزستان صدر سره ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطحه به ملاقاتونه کیږي چې پکې به په خپل منځي تعلقاتو او تعاون په اړه خبرې اترې کیږي. د ذکر ده د دواړو ملکونو په دورو کې به په ځینې مفاهمتي یادښتونو لاسلیک هم کیږي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې پاکستان وسیع شایي ملکونو سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې خپل تعلقاتو ته نه صرف په ټولو شعبو کې وده ورکړي، بلکې په خاص توګه سکیورټي، توانایي او رابطه کاری ته زیاته وده ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لاړخه د امریکا اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ پاړه خپور شوی یو ریپورت پاړه د تحقیقاتو حکم نه پس وفاقي تحقیقاتي ادارې د یادې کمپنی په مختلفو دفترونو چاپی وهلي او دفتری ریکارډ او کمپیوټر یې قبضه کې اغستې دي. پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د کمپنی دوه کسان یې هم نیولي دي. د کمپنی پاړه نیویارک ټایمز رپورٹ کې ویل شوی وو چې جالی ډیګرانو کاروبار کوي. د دې پاړه نور تفصیل درابیا اکرم خان په دې رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د امریکای اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ په اړه د یو خپور شوی رپورت د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د دې خبرې تعین دی هم وشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده تیره ورځ د نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورټ کې ویل شوی دی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ چې خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد، وجود نه لرونکي یونیورسټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلی دي. په دې رپورت کې دا خبره هم راغلی ده چې پاکستان کې د دې کمپنی تر لاندې کارکوونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي او د دې کمپنی مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورت په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په میډیا گروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورت کې د اف بی آی یو ایجنټ د خولی لیکل شوی دی چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلی. د معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وایي چې د دې معاملې جوړ تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د دې ډېر جوړ تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجنه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسی دے، نقصان رسی او بل دا ڈگری چې دا چا په لاس کې دي اوس به د دې وجنا مجبوره شي ټول ادارې دا به د ټولو خلکو اوس ډیګری بیا یقیني کوي او ګوري به چې چېرته دا جعلي ډیګری خو نه دي. نو ډېر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار ده چې ډېر ژور تحقیقات وکړي. د دې خبرې
هم نن د امریکای اخبار نیویارک ټایمز رپورټ په اړه د پاکستان سینټ کې بحث هم وشو. د پیپلز ګون سینیټر احتساس احسن سینټ ته وینا وه چې دا یوه سنجیده معامله ده، ځکه چې د اخباري رپورټ مطابق یو پاکستانی کمپنی جعلي ډیګریانې جاری کوي. سینټ دا معامله تحقیقاتو لپاره د سینټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کړه او ویل چې تحقیقاتي رپورټ د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا اگزیکټ کمپنی په دې لګول شوي تورونه به بنیاد ګرځولی دي او ویلي دي چې قانوني لار به خپلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو بلوچستان ته. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وای حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه ادرولي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکه چګسي او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کتران تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حمید خان اچګزي د دې تورونو په ځواب کې وایي چې حکومتي او د اپوزیشن غړو ته یو ډبل فنډونه ورکول کیږي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سې شنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو غږ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دې ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته یې رایه ورکړې کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پی این ډی کې زما په فایلو سره کرښه وکاږي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل سي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروي نو ما ته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او کیا، که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا موږ غلطوئ؟ زمرک اڅکزي او د جمعیت علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کتران دواړو بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل سي، خو له بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل سوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د ولس جایداد دی او دا پیسې د ولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یوه ګوند یا یوه حکومت لپاره نه دي. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنې زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د ده څانګه پی این ډی د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصه ورکوي او له هیڅ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یوه وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویلو وړ ده چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیلبیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو پریکړه کړې ده چې نور به د قبایلي سیمو په پرمختیایي ادارو او نړیوالو امدادي پروژو کې د نوکرو لپاره یوازې د قبایلي سیمو هغه ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د فاټا ډومیسایل ورسره وي. د دې په وینا د دې ګام هدف دا دی چې د فاټا ځوانان په روزګار کړل شي. د دې سیمو ځوانانو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو وایي چې حکومت باید په دې خبرو عمل هم وکړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې اورو.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قبایلي سیمو بیلابیلو محکمو چارواکو ته امر ورکړل شوی دی چې نور به په فاټا کې د کالنی ترقیاتي پروګرام یا ای ډی پی، پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام او نړیوالو امدادي ادارو تر لاندې پروژو کې د ګریډ یو نه تر د ګریډ شپاړسم پورې چوکیو باندې یوازې د فاټا ډومیسایل لرونکي ځوانان اخیستل شي او د ګریډ ولسم لپاره به په هغه صورت کې د خیبر پختونخوا یا د کومې بلې سیمې نه تن په فاټا کې اخیستل کیږي چې د قبایلي سیمې امیدوار ورته خپل اسناد نوي جمع کړي. دا چې دغه پریکړې ته قبایلي ځوانان څنګه ګوري، په دې حکله د زده کوونکو یوې اتحادیې افریدي سټوډنټس یونین یو مشر سیراج پریدی مشال ریډیو ته وایي.
چې دوی کومه فیصله وکړه او کوم نوټیفیکیشن شوی نو یقینا چې دا د فاټا د قبایلو د نوجوانانو لپاره چې کوم د ډېره خوشایند فیصله ځکه چې کته شو وګورو تقریبا هر یو الګ کوم د ډبل ایم ایچ کوم د کړې دا خو هغه موجوده ټیم کې بېروزګار ګرځي خو دا داسې یوه فیصله چې دې سره چې څومره نوجوانان تعلیم یافته دي هغه به په دې کې کوم د ایډجسټ شي خو صرف مونږ یو ریکویسټ کوو په دې فیصله کې په دې نوټیفیکیشن کې نوټیفیکیشن هر ځل کېږي خو داسې څه عملي کاروي پرې نه کېږي ځکه چې په هغې باندې خلکو دو نمبره ډومیسایل جوړې کړي او دغه پېښور پنجاب بېلابېلې خلک چې کوم دی په دې باندې بیا ایډجسټ شي
او د خیبر ایجنسۍ یو بل ځوان او د خیبر پښتونخوا د یوت اسمبلۍ غړی مسلم خان پردی وایي چې دې نه وړاندې به قبایلو سره په فاټا سیکټریټ کې امتیازي سلوک روان و خو اوس دا یوه ښه پرېکړه ده
یو ټیم نه یو د فاټا سره یو امتیازي سلوک پرې کېدو کوم به د فاټا سیټونو په هغه کې به مطلب د فاټا به 20% خلک کېدو او دا نور چې فاټا نه علاوه الو کېدي موږ سره دا به 80% خلک کېدو شکر الحمدلله اوس د فاټا هغه خلک نه دي چې کوم مخکې دي اوس یقین وکړه چې سوشل ورک ماسټر چې کسې د فاټا د هر یو ګوټ نه د هر یو تپې نه د فاټا ایجوکیټډ سړی ماسټر سړی به وروځي چې موږ فاټا بې شمېره اسټوډنټان جاب لیستي هغه د هغه می چې اکثر فارن کنټریز لسی تو دست دویم چه انشالله ایک لاک نویر خلاقی همین فتح ویڈ کلا به تا جاب انشالله ملویگی حالا چه به عمل وکرائشی
دو کبیلی سیمو پرمختیایی داره دایرکتوریت آف پروژیکٹس چارواکی پا دی خبرپانه کی لیکی چه دغی پریکل مقصد زیاد نزیاد به روزگار کبیلی تعلیمی افتا زوانانو تا روزگار ورکول دی او چه کلا هم د فاتا سیکٹریت لخوا د ملازمت لپارا پا اخبارونو کی اشتهار کیگی نو باید د کبیلی سیمو تعلیمی افتا زوانان دی ورتا خپل اسناد جمع کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ته د کبلی سیمو ستکونکو تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په کبلی سیمو کې د اعلان شوي کیډټ کالجونه پوهنتون او میډیکل کالج جوړ کړل شي د دوی په وینا که حکومت دا ژمنې پوره کړي نو د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي د کبلی سیمو ځوانانو ته به په خپلو سیمو کې د زده کړو موقع برابرې شي نور تفصیل د سلام یوسفزي په دې رپورټ کې
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلي زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلي زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي
څوک پټې خرڅ کړي څوک غواګانې خرڅې کړي نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کی نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی او هغه مو سپورې د فاټ سټوډنټس ته نه ملو شوی او سپورې الکان له ما هغه شانتې دمکیانې ملاویږي په یونیورسټو کې چېرې تاسو که دا فیس هم جمع نه کړو دې تاریخه پورې نو ستاسو سمسټر ځای کېدی شي
د اورکزی ایجنسی محمد نکیر چې په پېښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی
د ټیکنیکل چې کوم دا سکالرشپ او بیکام کې ماته ملو شو او زه بیکام کوم ماته بیکامن کې دا سکالرشپ نه دی ملو شوی هغه مونږ ته ویل په 2014 اینډ کې به ملایږي هغه 15 اینډ کې به ملایږي ګمدا ډیټ راکئ نو د تیر کال ولا مونږ ته 2014 اینډ کې ملو نه شو نو هغه به مونږ ته څه ملو شي دا بل کال پیراله
شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکي صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسټي زده کوونکي دی مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلي زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کولو له وجې د دو زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخي دي
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلي کې کنه مثال کوم ایریا کې کنه نو هغه کې چې 10% خل چې کوم دي کنه هغه سبق وایي او 1% خل چې کوم دي هغه سبق پریخي دی کنه اته شی واجب پریخي دغه واجب پریخي چې دوی ته کوم هغه سہولیات دي کنه هغه سہولیات نه دي ملاو شوی کنه د ګورنمنټ طرفه
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړو او بیا مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان څخه د بیکوره شوي زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د ویړیا زده کړو اعلان هم کړی و چې په نه ترلاسه کېدو یې د قبایلي سیمو زده کوونکو 100 واره احتجاجي مظاهرې هم کړې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د بریوال کاکړ نه بلن خبرونه وورو.
د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وای د تیری اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر درې څلوېښت زیات کسان وژل شوي. سید قائم علی شاه دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. سردار مهتاب عباسی د سه شنبې په ورځ ویلي دا پریکړه ځکه کړې ده چې د ده په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرک اڅکزي او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان اڅکزي وایي چې د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فنډونه ورکول کېږي. د روس د کورنۍ چارو وزیر ولادمیر کولوتسیف د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. ولادمیر کولوتسیف داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نه و اعلان شوی. له ارګ خپره شوې خبر پاڼې لیکي چې دواړه غاړو د دوه اړخیزه اقتصادي او امنیتي چارو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سه شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنو او وسلو ورکولو په اړه سره وغږېږي. د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقیو قبایلو سره مرسته وسي. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم ناست وو.
لند خبرونه د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د سراج صحیر نه وورو چې د پاکستان ځن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان د انټلیجنس ادارو ترمنځ په لوزنامه باندې لیکلي دي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان او افغانستان د انټلیجنس ادارو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد د مشترک حلو ځلو لوزنامه به په دې منطقه کې له مودې راهیسې روانه ترهګرۍ او بدامنۍ قابو کولو کې غوره کردار ولوبوي، او همدا وجه ده چې دې لوزنامې ته ډېر اهمیت ورکړل کېږي. او دارنګ بل پلو د افغان ولسمشر ویان اجمل عبدی هم یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي چې د دې لوزنامې مقصد د ترهګرۍ پر ضد مشترک حل ځلې کول دي. د ادارې په وینا چې د دې معاهدې نه دا څرګنده شوه چې دواړو ملکونو د تیر وخت شکونه او غلط فهمۍ ختمې کړې دي او د یو بل سره ښې اړیکې لري، نو ځکه اوس د ترهګرۍ پر ضد کوششونه هم په ګډه سره کوي. او د دې ښه تعلقاتو څیره د ډاکټر اشرف غنی په سر ده، ځکه چې د صدارت د چوکۍ ترلاسه کولو وروسته هغه لومړی سفر د پاکستان وکړو، د کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوط شو. دریا اخري کې لیکي کې چې د پاکستان او افغانستان د مشروالۍ او ادارو ترمنځ داسې د اعتماد فضا قائمه پاتې شوه، نو دواړه ملکونه د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او په دې منطقه کې د امن لپاره غوره کردار ادا کولی شي. باید چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دواړه ملکونه نور هم چټک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشر کورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په سرکاري تعلیمي ادارو کې د استادانو په تنظیمونو باندې د بندیزونو لګولو تجویز یو ښه ګام دی، ځکه چې په تعلیمي ادارو کې یو خوا عام تنظیمونه یو ښه کار نه ګڼل کېږي، نو د استادانو تنظیمونو ته به څوک څه ښه وایي. ادارې وړاندې لیکي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دا وخت شلو پورې د استادانو تنظیمونه کار کوي، او په سرکاري ادارو کې دومره تنظیمونه جوړېدل د خرابې کارکردګۍ سبب ګرځېدلی دی، ځکه چې د دې په وجه استادان د وړو په سبق توجه نه ورکوي او دا شان د وړو مستقبل په دا ولګي. اداریا اخري کې وایي باید چې صوبایي حکومت د تعلیمي اصلاحاتو پر رڼا کې دا تجویز عملي کړي او د استادانو په تنظیمونو باندې په فوري توګه بندیز ولګوي. خو د دې سره سره باید چې د استادانو په مسلو باندې هم توجه ورکړي چې هغوی په څه وجه دا تنظیمونه جوړ کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. فرانس پریس خبری ایجنسی د اگزیکټ نومي پاکستانی کمپنی پړه د نیویارک ټایمز رسپانې لخوا په لګیدلو د درغلیو د تورونو او د پاکستانی حکومت لخوا د یادې کمپنۍ پر ضد د پورته کړل شوو ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان یو جج هغو 11 پولیسو ته د یو کال بند سزا واوروله چې په کابل کې د خلکو لخوا د فرخندې نومې جینۍ د وژلو په وخت له غفلته کار اخیستی و. نور تفصیل د اسرار المومن نه اورو.
ای پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې هیواد کې د موجودي اگزیټ کمپنۍ په اړه به تحقیقات کوي. په یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا تور دی چې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو سره په میلیونونو ډالره ګټي. د کورونو چارو مرکزي وزیر او وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې دغه کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې آیا واقعي هم په داسې کوم غیر قانوني کار کې ککړه ده چې لوجې په نړۍ کې د پاکستان ښه شهرت ته زیان رسېدلی شي. د اگزیټ کمپنۍ د مطبوعاتو څانګه چمتو ده چې د خبرونو او روانو چارو یو ټیوي چینل شروع کړي او د دې لپاره یې د نورو چینلونو د روانو چارو د پروګرامونو مشهوره قربانه او خبریالان هم لمسولي چې که د دوی ټیوي چینل ته راشي نو غټې تنخواګانې به ورکوي. اگزیټ کمپنۍ او د دې چلوونکي افسر شعیب احمد شیخ د ګل او نهې پر ورځو خبري اجانس ته د یادو تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو پر خپله ویبپاڼه یې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او زیاته کړې ده چې دوی به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف عدالت ته ځي. په یاد پیغام کې د لګول شوو تورونو نیغ په نیغه ځواب نه دی ورکړل شوی، خو الزام یې لګولی چې د دوی مخالفه ځایي رسنیو له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ګډه د دوی کاروبار ته د نقصان رسولو لپاره دغه سازش جوړ کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو 11 پولیسو ته د یو کال قید سزا اورولي چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندې نومې جینۍ په وژلو کې رول درلودو. دغه پولیس د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت کړی و او باقي پاتې اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشي کړل شوي دي. د فرخندې وجنې سره په کابل کې مظاهرې راپورته شوې چې پکې ځنو مظاهرچیانو داسې شکلي یا وربوزۍ اچولې وې چې پرې د دغه وژل شوي جینۍ په وینو لړلې تصویر جوړ و. د نړۍ په بېلابېلو برخو په خاصه توګه واشنگټن کې د فرخندې په یاد کې هغه وخت شمې بلې کړل شوې کوم وخت چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په سفر و. د افغان چارواکو لخوا له تحقیقاتو دا خبره مخې ته راغلې چې فرخندې د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې. د فرخندې د وژنې پر وخت د موجودو پولیسو پر ضد عدالتي کاروایي په سرکاري ټیوي نیغ په نیغه ښودل شوې، خو د عدالت لخوا په وړومبۍ فیصله کې سستۍ د فرخندې د کورنۍ په ګډون یو شمېر کسان غوسه کړي وو. همداراز دغې پسې بیا پولیسو ته د سزا په اورولو کې زن هم د ممکنه سیاسي مداخلت په اړه اندېښنې راپورته کړې وې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د عراق د رمادي خار په حقلا یو مقاله خبره کړې ده چې د انبار سبي سرخر دا وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشای د واپس نیولو لپاره تیاریانې کوي. د عراق وزیر اعظم یوې شیعه ملیشا ډلې ته ویلي دي چې د خار واپس ترلاسه کولو په کارروایۍ کې برخه واخلي. بلخوا یاد وسلواله ډله وایي چې د رمادي مشرقي اطرافو ته مخې ته روان دي. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په زرګونو شیعه ملیشا جنګیالي له رمادي خار سره نږدې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مئ پر 19 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي خار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیا ملیشیا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه نازړه و. خو بیا د مئی پر 18 نیټه عبادی د حشید شابی نومي شیا ملیشیا ډلې جنګیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخیستلو د جنګ لپاره مخې ته راشي. دا تر هغې وروسته ده چې د امبر صوبایي کونسل او سونی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنګیالو د لټون لپاره کور په کور چاپې والی دي او د مئی پر 18 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسېدونکو د یارې له امله د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نومونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تېره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامیې په خبره د مئی د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په امبر صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې د مئی په 18 نیټه د امبر صوبې نه تللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخړ له غربي اطرافو نه جوابي کاروایي وکړه. سپینې ماڼۍ د مئی په 13 نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لاره کې عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مئی په 13 نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشا 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مئی په 13 نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدی ښار خواوشا سیمه یادیږي. دا هغه سیمه ده چېرته چې په حبانیه مرکز کې شیا جنګیالي راټول دي. د امبر صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشا 3,000 شیا جنګیالي به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
دا وه ملیحا میرزاده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو په سر رامنځته شوی. افغانستان ګڼي چې پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني. خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راشه درشه زیات شوي، افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غځېدلې تار شوکولی شي او کنه؟ امریکا غږ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ژباړې درته نجیبه میر وړاندې کوي.
د امریکا غږ د اردو څانګې خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکېدو ښکاري، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی و د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګیرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کېږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنونکي وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکی تحلیلګر وایي په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر ودې دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخواني حکومت په پرتله د افغانستان د اوسني حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکواله وړاندې لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وې چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیوله چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخایل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان له پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کېدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي چې 640 بلیون ډالر لګښت به پرې راځي او د دې لوی پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروری دی.
مشال ریډیو تاسو ریدان و نجیب امیر په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا د سیمې د سولې په دې لار کې د اختلافاتو ختمولو په اړه یو رسنی کانفرنس شوې چې پکې په سلګونه کسانو د مدني ټولنو غړو پوهانو او د چارو شننکو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو په رول خبرې وکړې چې تفصیل درته ذبیع الله شفق وړاندې کوي.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فارم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي، د دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکی خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروري دی. یو خبره خو دا ده څنګه چې ما عرض وکړ د فکري جوړښتونو سره دا ډېر ضروري دی، فکري مباحثه ډېر ضروري ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې د او په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې د وژنوم یو بل سره ناست پاسه ده چې د ملټنسي په حواله یا د انتهاګرای په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو فردا کا هغه افغانستان کې ده، کا پاکستان کې ده. ما خیال دا دی چې دی واحد لار دا ده چې ځوانان خپل کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبره تجزیه کی کوم شی دی سبب ګرځي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي استاد اعزاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي او پېښور مؤسسه سبا اعزاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لرو برو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځنی کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او ویل چې د افغانستان او خیبر پختون خو ځوانان د پسیما کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې هلې ځلې وکړي.
دا زبی الله شفق ډان رسپانی په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان یوازې ژمنې نه بلکې عملی ګامونه غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګري بللې ده. بریوال کاکړ د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان روزپانه کې د خبرې سوي د مقالې په فایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه و او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کېږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې که یې چیرې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومیندی پر ضد به یې ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غني پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غني فکر کوي چې که یې چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بله نسي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته یې تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غني له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي.
د لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لا یې هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر سي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلار شو خوستا. د خوست د تړې ولسوالۍ اکثر اوسیدونکي د سکول او پاکي اوبه نه لري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی په خپل روزنی ژوند کې د ډنډونو او ویالو له اوبو څخه ګټه اخلي. برخو د تړې ولسوال هم په یاد سیمه کې د پاکو اوبو نشتون مهمه مسأله بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو ادارو د پاملرنې او مرستو غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیل یې نور تفصیل وړاندې کوي.
سره له دې چې د خوست ولایت په ډیری ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم په دې برخه کې ستونزې لري. هغوی وایي په ځینو کلو کې د اوبو شبکې جوړې شوي او ژور څاګان کیندل شوي، خو په اکثره کلو کې بیا خلک د ویالو او ډنډونو اوبه د څښلو لپاره کاروي. قومی مشر قماندان غفار خان مشال رو دیتو ول چی
ترنای منطقه اکثریت لال مدو دلتا دی بارون و بر دند خلق رو تجوری کردی دی 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 دند تا دی بارون و بر چی ایغ دند نویا استفاده کی گی یس خود زن منطقه که چی دی غرن سپا و با بنال که کمو منطقه تر وطلی ایغ خلق تا سهلت هم دی مریضه هم کم شوی دی.
قماندان غفار خان زیادوی چی ده غصی مخلق چی ده دندونو لعبو ده چخاک لپارگت اخلی ده دی ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د تڼۍ ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجي مامور خان وایي چې د دوی 80 سلنه ستونزه د اوبو ده.
د تڼۍ خو په سلو کې 80 فیصده مشکل دي چې کله دي موږ خو یې سمو په دغه خرمه یې پر دې مې د غاسې چې په یوه کې درمې چې په نړۍ کې درمې مقصد ټول چټان یې بودي خو موږ مجبور یو غالي بچی شي.
د تڼۍ ولسوال هم په یاد ولسوالۍ کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتون د خلکو د ژوند پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه په ګوته کوي. جاوید جوشان له اړوندو ادارو غواړي چې په ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو د اوبو اسانتیا برابره کړي.
موږ د تڼۍ په ولسوالۍ کې د اوسلو د قومونو په مابین کې اساسي او بنیادي مشکلات د اوبو دي چې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک د ویالو بچي کې، خلک د ډنډو بچي کې، د مرکزي حکومت نه مهله دغه ده چې دغه مشکل ماته بنیادي اساسي په تڼۍ کې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیايي کارکوونکي تل ټینګار کوي چې د ډنډونو او ویالو د اوبو څخه هر وخت د ډول ډول بیماریو د پیدا کولو ویره شته. تڼۍ د خوست ویل لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پرته عمل لرونکي سیمه ده. د دې ولسوالۍ ډېری ځمکې للمې دي او د دښتو ډېره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رسمک ته له نوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. سردار مهتاب عباسی پرون ویلي دا پریکړه ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شمالی وزیرستان رزمک کډر کالج د نوخار نه بیرته شمالی وزیرستان رزمک ته منتقلولو احکامات جاری کړي او ویلي دي چې د کډر کالج رزمک منتقلولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. نوموړي ویلي چې شمالی وزیرستان کې ضربیاضب عملیاتو سره امن پر ځای شوی سو رزمک کیډر کالج بیرته شمالی وزیرستان ته منتقلولو فیصله یې کړې. د شمالی وزیرستان اقامی اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیډر کالج رزمک منتقلولو سره سره به زر د کډوالو واپسی هم یقیني شي.
ټول وزیرستان
پاکستان کشرون مشرون وطلی مفتاتا زاد دا مبارکی ورکاو چه تقریباً دی 2009 ترنل رزی پرا دیمیر دی رزمک کالیج پنوخار کوا نن گورنر سر اعلان ہوا کوا چه وپاسو پر رزمک عبودی جی غیر دی پرا 10 کروڑ گرانٹ اعلان ہوا شا دی رزمک کالیج کو میز پا خفل زیبان دی گوری پندر دی ٹیم کو انشاءاللہ کلاسینا انشوری کیجی لیلا دا پیلا شتیپو دی وزیرستان دی عمل دی پرا و ان چنگ کالیج وپاس لڑا درانگز گورنر نا مطالبہ کوا دی پاک آرمی نا کوا دی موجودہ گورنمنٹ کوا چه زر تر زر دی وزیرستان متاثرین زر تا زر خپل خپل علاقې ته واپس کو سره مراعات او څومره نقصانات شوي دی غي زلاده سو ګونه دی ته ملاو شي.
د شمالي وزیرستان رزمک یو مشر ملک بهادر وویل چې کیډر کالج رزمک د بدمنۍ په وجه ترې منتقل شوی وو او اوس تمه کوي چې د غلطه به امن راشي.
د دغې په تاک باندې موږ ډېر یوت خاپا هو ډېر ارتالینه مو پکړي دي ډېر بختینه مو پکړي دي نن چې بیا ډېر وشه د روتاګ موږ په دغې روتاګ باندې ډېر هر کلای ورته وایي او موږ من پسند خال کی چې ډېر کالج د موږ خپل واتا د دغې کډر کالج په خاک باندې موږ تا ډېر څه سمېلا ویږي د موږ یو بچون سبق پشه او دا د موږ امید دی ان شاء الله چې موږ سایو کړه کډر کالج رزمات تارو وایي ان شاء الله ورسره امن هو دای دا د موږ د وطن
ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی پسیما کې اوږد مهاله امن غواړي او د پوینا د غلطه چې امن وي نو بیا به مخ په وړاندې ترقیاتی کارونه کیږي.
کریډټ کالج د وزیرستان یو حق وو د خلیه اداره وا دا په دال حالات شروع شي چې په وزیرستان شه مکمل امن وي چې دا څه نه وي چې بیا یو داسې واقعیا وشي امید د پرا صفا بیا د ټول عمر د کریډټ کالج نه دی نا امید سبب وګرځي چې امن روشي نیز د نړۍ د خلیه ادارې چې لکه نشتا سبا شاري کړی وي دانش سکول شاو بیا د کریډټ کالج ته فاټا لکه یونیورسٹی نسل میڈیکل کالج کا پہل سے ڈیر ضروری دے لگا وال رکڑا سو امیر نار تھا وہ پماچے سے چا سو تکلیف جڑ کر چا سو اکڑل چو وزیرستان سے داس آمن بھی چارا شفٹ ہر سکھ محفوظ وزیرستان خال کو ادھر تعلیم نہ دیتی کہ وہ فائدہ رہ کھلی
دیدا ون دا چے کیڈر کالج رزمک دا شمالی وزیرستان پشین کی او یخ موسم باندے مشہور سیما رزمک کے پکال نو نسوا آتا او یایم کې جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ونو.
مشال ریډیو تاسو د مومند جنسه د های سکولونو زده کوونکي وای چې تر اوسه د نام او لسم ټولګي زده کوونکو ته د حکومت لخوا په وړیا توګه کتابونه نه دي ورکړل شوي. د یاد سکولونو ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي د یوې نیمې میاشتې راهیسې زده کړې نه دي کړې او اوس د ګرمۍ چټیانې هم کیدونکې دي چې له وجې به یې زده کړې لا خرابې شي. بلخوا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي د زده کوونکو د دې مشکلاتو په لړ کې لفاټا سیکرټریټ سره په تماس کدی اور ډیر سر باید دا مسلې هواری کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې ریپورت کې اورو.
په محمد جنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وای چې هغوی یو نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وای چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې چټیانې هم کیږي خو که تر هغې ورته کتابونه نشو میلاو نو ممکنه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکاون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکی یاسین خان وای
جی زمنګا چې کوم دي کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه چې کوم دي هغه نشته دي او وسو موږ به ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زده کوونکی وویل چې د زالو ملګرو زده کوونکو نه کتابونه اخستې دي خو هغه هم په کم شمیر کې دي نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغونډ شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغه کتابونه راوالی او کتابونه لاندې راغلي او په یو باندې دوه درې څلور کسان کینو لکه کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته لري.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی ذبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړي چې زده کړې متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه دعوا کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو نو موږ ته کتابونه نشته موږ ته تعلیم مفت رسه شلو نه سمرات نشته نه تعلیم بس دې په رای ناین کلاس سیم کتاب را سره نشته نه کې چې نه کې کتاب نه نو به هو سټډي به پسکی کې.
هم د کوند سکول یو استاد اظهر خان
وای چې اوس زمونږ تقریبا چې په 15 جون زمونږ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم په دې کې اوس پاتې دي مونږ خدا غواړو چې مونږ د سپلای او شی او مونږ د بوکس راشي چې چټین نه کم کم مخکې هم ملاو شي هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویژولي به هغه بوکس ګوري به خو چې کم دنو کلاس نشته چې وي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکینی نو به دغه مسله واقع چې دغه مخې تر راځي زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمونږ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي خو سپلای هغه تم دی خوانه کیږي کنه نو هغه د سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو هغه ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی
خود تعلیمی محکمې پوهنه چې هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کومو کتابونو پوره معلومات ورلیږلي دي او ممکنه ده چې کتابونه ډېر زر راشي خدای ونه ویل چې ګنې دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمېر کم شوی دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د فرد د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه د اړې شي پکې باندې نو اخو له چانې کېږي کنه آی ای ای په
څیر اوختي او دې کې د خبرونو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سره